زمانو مفسر دي او دغه رخصتان چې تاویل داد دی وطن د پاره بدی فیل شرایط کې په هر نو شرایط کې زار قاتل دي زکه چې دی وی خونه تعلیم ورسته پاتې کیږي تربیه ورسته پاتې کیږي مخلوق ټول په مشکلاتو کې اخته دي خلق مریضان دي مریض شفخانه ته نه رسیږي لارې بند دي بدبختی ده زنه په یوه مجدوی ته د مشوره څوک ورکوي غیر د رخصتۍ ونه بل کار نشته ټول خلک د بیکاری نه در په دره ګرځي
دادی لاج بندول دادی راغه د خلکو سره اقتصادي وضعیت مون خراب ده په د وطن کې جنگ تیر شوی ده د جنگ جدل دغه د مون زراعت صنعت تعلیم تربیه دا ټول په صفر د کار اورز مونږه بندګی سیاتم په د منځزي تعلیم تربیه د منځزي کار وارم د منځزي زراعت د منځزي مونږ وای چې د افغانستان خلکو ته د ما دغه یو خبره چې د ما قدم الله خان د ازادي ورځ باید ور مزل شي
یدی وطن سل په سلو کې په ضرر ده په دې په خاطر باندې چې موږ اقتصاد په بل چا پورې تړلی ده که موږ خپله خود کفاس وو کار وکوو ځوانان دی موږ کار وکوي فرزند اته ساعتو په جای باندې نه ساعته وکوي نو دا وطن به خود کفایي ته لاړ شي اوس په دې موږ اقتصاد تړلی ده بل چا پورې هغه چې هر لوبې په موږ باندې کوي کولی شي یدې په خاطر موږ اقتصاد نه لرو
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو ایوې بل خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هرکلای کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلای شي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عدالتانه محکمې په اړه بحث کوو د پروګرام المامو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه غړې مرغلره مایار ده مایار صاحب اشاره غلس مایار صاحب کاوریدونکو ته د عدالتانه محکمې د حقوقي او قانوني مبنا په اړه معلومات ورکړي
د هر څه د وړاندې اول خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم بیا به زه ستاسو د سوال په جواب کې دا وایم چې د عدالتانه محکمې اصول په اړه کې په قانون اساسي کې اجرات جزایی قانون کې د اصول محاکمات قانون کې او په د حقوق بشر په جهانی اعلامیه کې په دې باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې باید د یو عادلانه محکمې اصول د محکمې په جریان کې مراعات شي
ډیره مننه تشکر مایر صاحب که په دې اړه معلومات راکړي چې عادلانه محکمه څه پړاوونه لري
عدالتانه محکمه اصول اپړونه اول دا چې اصل برات زما دی باید معنی شکنجه دی یو له اصول څخه او یو له اصول څخه دی وکیل مدافع لرل دی په جریان د محکمه کې او تحقیق کې اصل د سکوت باید رعایت شي او کله د محکمه په جریان کې باید متهم ته د هغه حقوق او د هغه اتهام باید ورته معرفي شي او پیژندل شي او دا چې محکمه باید علني وي او په یو دغه اصول څخه دا دی چې د محکمې په جریان کې او د یو عادلانه محکمې اصول دی چې انساني کرامت باید په نظر کې ولشي او رعایت شي
د عادلانه محکمې د اصول رعایتول څومره مثبت تاثیرات لري
د عادلانه محکمې د اصول رعایت په فلن په عدلي او قضایي ارګانونو کې او د یو متهم لپاره او یو د بیگناه لپاره زما په نظر مختلف خونه لري چې یو له اغوی څخه ده چې هیڅ یا مجرم به بلا مجازات څخه پاتې نشي او کچیر صدا اصول رعایت شي مجرم به اتمان خپلو کړنو جزا ته ورسیږي دوام ده چې په جامعه کې د قانون حاکمیت د تطبیق لپاره ډیر ارزښت لري او مهم دي. دریم دا چې د دې اصول را د دې سبب کیږي چې هیڅ یو بیگناه شخص مجازات او مجازات نشي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشمو په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو چې
محکمې لخوا ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. د ورسي پښتنې پتوګه تاسو د بشري حقوقو په کمیسون کې د نظارت او بررسي د څنګه غړی یاستي؟ تر دا مهاله پورې تاسو څومره نظارت او بررسي کړی ده؟ او آیا دغه نظارت پر مهال باندې تاسو د داسې شاهدان یاست چې عادلانه محاکمه لکه څنګه چې نوم دی عامه سي پولیسه وي؟
مننه. زموږ دی او لفعالیتونو څخه دا ده چې د قضایي جلسو څخه موږ نظارت ولرو او غلطه اشتراک ولرو او یا فورم دی چې هغه باید د کتروسه پورې موږ تقریبا او یا جلسه نظارت کړی دی مستقیم خپلم اشتراک پکې کړی. په دې جلسو کې مختلف مشکلات وو، حتی کله چې موږ مراجعه کړی محاکمې ته یو هغه اصل چې باید علنی وي محکمې او جلسه باید علنی وي، موږ سره مثلا موږ نه پریښودل شوي چې جلسو ته لاړ شو او نظارت ولرو خپل د رئیس د جلسې نه یا رئیس دیوان له خوا، یا دغلته دغه حاصل چې جلسه د علنی باید وي دغه دلته مراد شوی نه دی. په بعضو جلسو کې بیا مراتیږي، مثلا موږ ته اجازه راکړل شوې ده بدون د کوم بحث او جنجال نه، دا حق موږ ته راکړل شوی دی چې هر وګړی حق لري ځکه چې جلسې علني دي باید پکې ونډه واخلي. راځو دا چې په جریان د محکمه کې، په جریان د محکمه کې اکثرا جلسې دا چې شخصا ما خپل نظارت کړی دي تقریبا ډېرې داسې شوې چې په بعض جلسو کې وکیل مدافع نه لري، حتی د تحقیق بخش کې ولای کې دوی وکیل مدافع نه لري. کله چې دوسیه محکمه ترازی قاضی جلسه به دایروی پغه کې بیا وکیل مدافع خواهش کوي چې دوی ته باید وکیل مدافع تعین شي، په صورت کې چې دا باید پغه جریان د اول د گرفتاری کې او تحقیق کې دوی د دغه حق نه چې یو د عادلانه محاکمه اصول دی برخوردار شي. ما غوښتنه ده د اول د چې عدلی او قضایی ارګانونه د خپل قضات سایبانو لپاره ورکشاپونه او سیمینارونه ونیسي دا چې یو عادلانه محکمه ترخم ته یو محکمه ده او دغه اصول باید رعایت شي، ځکه اکثرا جلسو کې موږ هغه څه چې موږ لیدلې دي یعنی داسې فکر هم کړی چې اصلا دغه اصول یا دوی خبر ندیته او یا دوی نه غواړي چې مراعات شي. نو زما غوښتنه ده چې په دې باندې کار وشي تر څو د عادلانه محکمې اصول رعایت او پلی شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. کله که د افغاني ټولنې د پخوانیو حجرو تصویر ذهن تراولو نو حتمی به مو د پوزی، کټ او نورو توکو ترڅنګ چلم هم یادیږي. په پخوانی افغانی او پښتني ټولنه کې د حجره او دیرې لنوم سره یو ځای د چلم نوم هم یادېده. زکه خو شاعر ویلی رازه یو مازیګر لار غلطه کړه جانانه دیره کی میچلم منګه سیتار هم پیدا کیږي. نن په یو داسې فلکلوریک چیز غږیږو چې زموږ په ټولنه کې خپل نادرست اهمیت سلګونه کاله ساتلی او د افغاني ټولنې په هر حجره کې د یوه با ارزښته توک په نوم یاد شوی دی. دا باید هیره نه کړو چې چیلم ګڼې بدې پایلې لري، خو بیا هم له پیړیو راهیسې د منځنۍ اسیا د ګڼو هیوادونو د ځوانانو او زړو نرمې شونډې په خپل ګرم لوګي سره تورې کړې دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، داسې شواهد موجود دي چې تنباکو او چلم د اکبر پاچا دربار ته په لومړي ځل یو کس راوړل او له هم د غذایا د چلم څخلو دود او عادت سرچینه واخیسته چې په افغاني او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاراوه، مګر ورو ورو د ټولنې نورو اقشارو ته هم انتقال شو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی اجمل حکله وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توک وو، او کچیرې به په کومې حجرې کې نه وو نو د حجرې څښتن به ځان کم ګاڼه. نوموړی د چلم د جوړښت په اړه وایي:
چلم خو ما چې وی ل پای د لاندې نه کنه یو پایدان غوندې لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندې لري، یو سر غوندې په هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کیږي، ورسره څوک نور چرګونه سکي هغه نور وسایل ورچي، بیا هغې نه لاندې د خول نه لاندې بیا اوبو اوبه وي، نو هغه دو او د دې سر کې بیا د اوبو دغه ترمنځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ پر خپلو باندې هغه لوګی لون لوګی را کشکل کی، او دا هغه شکل دی چې ورکوټه شکل سلفی دی کنه شینوارو کې ډېر مشهور دی، صحیح ده، هغه په دې شکل باندې وي.
د بغلان اوسیدونکي شیرګل شینوار وایي چې چلم نه یوازې په هند او افغانستان کې بلکې د منځنی ختیځ په اکثرو هیوادونو کې د ژوند او کلتور په یو برخه بدل شوی و. د په پخوانی افغانی ټولنه کې د چلم د ارزښت په اړه وایي:
حجره او چلم لازم مرزوم یو شی و. هغه حجره چې وي یا هغه خلکو چې حجرې درلودې یا هغه کلو کې چې به حجرې وي په هغو کې حتما چلم موجود و، او دغه حجرې سیختن په دې مکلف و چې دغه چلم ته به یې تمباکو راوړه، دا به تمباکو به یې چې ډکول دا چلم به هلته موجود و. د شپې چې به کوم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود و دغه چلم سکل، او دا چلم درلودل هغه حجرو کې به چلمونه نه و. په اصطلاح په هغه وخت هغه حجرې ماډرن حجرې نه وې، لږ به غریبي حجرې وې، په هغو کې چې د خانانو وې او هغه چې غټې حجرې وې.